سلام تاسو ته او ټولو هغه کسان چې موږ اواز اوري، تاسو ته به تر معلومه ده چې کابل ډیر یو هم پرمختللې او هم یو بانفوسه شار دی چې پکې هر رقم انسانان پکې شته، سازمانونه او همدارنګه توریستي ډلې لکه داعش غوندې په کابل کې شته. دا مهمه ده چې موږ اول یو استراتیژي نظامي ولرو چې متاسفانه اوس موجود نه ده. د دغه استراتیژي په رڼا کې موږ کولی شو چې خپل امنیتي تدابیر د اول نه تر آخر پورې سه ډیر تخصصي او مسلکي وي او جوړ کړو، او د کابل د ښار نه یا د هر ښار نه چې په افغانستان کې ځینی مشکلات پکې رامنځته کیږي په ښه توګه ونیسو. مثلا په کابل کې مهم دا دی چې موږ باید اول یو کمربند ولرو او د ټولو په دروازو کې د موږ تخصصي او مسلکي افسران پکې ځای په ځای، او مهمه دا ده چې اول باید د دوحې د توافقنامه په رڼا کې ټول مسائل کوردینه پلان او تطبیق شي، چې متاسفانه تر اوسه د دغه مسالې د تطبیق په مورد کوم تصمیم نه دی نیول سوی، او اوس هم تروریستان په کابل کې خپل عملیات سرته رسوي، او هم د امارت اسلامي هغه ځواکونه چې اوس په کابل کې وایي چې د افغانستان د خلکو نه دفاع کوو پکې شته. تاسو ته بهتره
معلومه ده جنرال صاحب، رادمنش تاسو یو وړاندیز وکړ چې د کابل د امنیت لپاره یو د تخصصي خلکو کمربند په کار دی. د جمهوریت په وخت کې هم په دې باندې ډېری خبرې وشوې، او تر اخیره پورې فکر کوم داسې کمربند جوړ نه شو د کابل شاوخوا چې د کابل امنیت وساتي. څرنګه یعنی هغه وخت هم د کمربند نه موجودیت د امنیت علتو؟
په هغه وخت کې خو تقریبا یو ویش ګروپونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې طالبان د دوی ځواکمن ګروپ و جنګیده، اما اوس طالبان خو په افغانستان کې خصوصا په شهر کابل کې تر د دوی تر حاکمیت لاندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دوی باید په پوهی د موږ نه باید زده کی، یعنی د مخکنی جمهوریت نه باید دوی زده کی چې سرقم د کابل د شهر امنیت باید تامین شي. فقط فکر کوم یوازنی لارې دا ده چې دوی باید اول یو امنیتی او دفاعی ځواکونه ولري چې ټول خلک، یعنی هغه افغانان چې په افغانستان کې ستاسو خپل تصویر په اردو، پولیس او امنیت ملي کې وویني، پس لاغنه هغه متخصصین چې مخکې په اردو کې وو دوی باید جذب یې کې تهدید یې ونو کې، او پس له جذبېدو دوی ته وظیفه ورکړي چې د کابل د شهر نه په خطوګه دفاع وشي. اوس یوازنی مشکل دا دی چې موږ په کابل کې خصوصا د کابل په دروازو کې هیڅ یو متخصص او یو مسلکی افسر نه لرو. کلرو هم دوی ته صلاحیت نه دی ورکړل شوی، فقط یوازې ګوري او بس. نو مهمه ده چې په کابل کې هم په دروازو کې او هم د کابل په کوریډورونو کې چې په مثلا په هر ځای کې چې ضرورت دی باید موږ مسلکي خلک وګمارو چې دوی وکولای شي چې د دشمن ټول تحرکات په خطوګه وسړي او تحرکات یې تر کنټرول لاندې راوړي.
مننه جنرال صاحب، تاسو به بیرته راشم د جنرال صاحب شینواري نظر به واخلم. جنرال صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کابل د امنیت لپاره په کار ده چې د سیاسي وشي چې او بخښي تاسو په دې شکل چې د کابل امنیت آسان او ارزانه نه دی. نو د ارزانی په برخه کې خو د افغانستان د اقتصاد په ارتباط دغه نن هم یو پرون راپور خپور شو دی چې نن لرسنیو سره شریک شو دی، ویل دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شو دی په تیر یو کال کې. نو څنګه ممکن ده چې د کابل امنیت بهتر شي؟
مننه شیبر صاحب، بیا هم تاسو وګورئ د کابل یا د افغانستان لوی ښارونه یوازې توریستي ګواښونه نه ګواښي. هلته منګه په مختلفو برخو کې د ګواښونو سره مخامخ یستو. که چېرته منګه د مسلکي او تخصصي لارې ده تیرو، نو اسانه په دې نه ده چې ما وویل چې د دې لپاره یو پوره تخصصي ظرفیت ته اړتیا ده، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه. تاسو وګورئ د کابل هر سیمه یو جلا ګواښ سره مخامخ ده. تاسو وګورئ د کابل لویدیځ د یو ډول ګواښ سره مخامخ ده او د کابل شمال د بل ډول ګواښ سره مخامخ ده. په عین ترتیب منګه څو ګواښونو سره مخ یستو. اول باید دا وپیژنو، لومړی تروریستي ګواښونه دي، دویم د جنایي جرمونو ګواښونه دي، څلورم د عامه نظم ګواښونه دي چې هغه د اوس د سیپ د عامه نظم د ساتلو لپاره د خلکو اقتصاد ته پاملرنه، د خلکو حقوق ته پاملرنه دغه شیان دي. چې څلورمه برخه یې دغه ده چې آیا ولس په دغه څلورو برخو کې چې ګواښونه متوجه کړي دي، آیا د حاکمې ډلې سره همکاره، همذهنه، همفکره ده او که نه ده؟ دلته وګورئ طالبان د اوس د سي ځان بیخي د ولس نه جدا کړی ده او د ولس سره په ژبه باندې نه پوهېږي. بل ټکی، طالبان مسلکي زده کړې نه لري. ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ د یو پورا ظرفیت لرونکي دولت سره په کابل کې د امنیت د پورا امنیت د راوستلو د عاجز راغلی وو. یوازینی علت یې په هغې وخت کې هم دغه و چې موږ ګواښونه په دقیق او مسلکي ډول باندې نه و څېړلي او نه و پېژندلي. د کابل هره برخه جلا یو امنیتي تدابیرو ته اړتیا لري چې په هغې امنیتي تدابیرو کې د تروریستي ګواښونو په مقابل کې کم تدابیر ونیول شي. په تکتیکي کچه باندې مثلا د تروریستان د کومو تکتیکونو نه په ګټې پورته کولو سره کولای شي چې خپل عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي. مثلا د جدایي جرمونو هغه کلي ډلې چې دي د کومو تکتیکونو نه او د کومو فرصتونو نه په استفادې سره کولای شي چې خپل هغه جنایي عملیات، جرمي عملیات ترسره کړي. بل ټکی کم د هغه عامه نظم د ساتلو په برخه کې کم ټکی دي چې نشي کېدلی چې عامه نظم تامین شي، نو دا چې سره ټول راټول کو بیرته راځو دې ته چې کله چې د یو داسې یو لوی هدف لپاره یو مسلکي او تخصصي کړنلاره نه وي او تر څو چې موږ خپل هغه نیمګړتیاوي یا د ضعف پکې د امنیت په هکله باندې درست نه پیژنو، نو موږ به د دغه ستونزې سره لاس او ګریوان یو.
مننه جنرال شینواره. تاسو د تروریستي تهدید یادونه هم وکړه. د طالبان حکومت په یو تازه خبر کې وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورل دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې ده چې په دې کې د برمته شوي کسان وایي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري دا کسان خوشی شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجی معلم یادوي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالر غوښتل او دا برمته شوي په چې په کابل کې تشتول شوې دي. په دې اړه څه نه دی ویلي چې کله برمته شوې دي او په کومه سیمه کې برمته شوې دي. جنرال صاحب رادمنش، که تاسو ته راشم، د ستونزې چې څنګه تر اوسه پورې تاسو او جنرال صاحب شینوار یادونه کړې ده ډېرې دي، اما په مجموع کې فکر نه کوي چې یو ډېره مهمه ستونزه هم دغه ده چې خلک که چېرته همکاري کوي، د خلکو د همکاري په ترڅ کې ممکن د یو شار د یو سیمې امنیت ژر بهتر شي؟
معلومدار ده سه مونږ همیشه باید متنفذین و سره خ اړیکه وساتو او دغه اړیکه په خاطر خپل ټول پلانونه تطبیق وکړو. اوس تاسو ته بهتره معلومه ده سه خصوصا په شهر کابل کې لوګي او بیکاری بیخی زیات ده. هر گروپ، هر تروریستی گروپ کولای شي سه خپل ځان ته ځینې خلک د پیسې په خاطر راټول کی او د دوی په وسیله خپل حق مسائل ته د منطقي د استخبارات ورته پلان ورکړل سوي دي تطبیق کی. مونږ باید خپل حق پلانونه سي ډیر مهم ده. کله چې ما تاسو ته وویل چې مونږ باید استراتیجی ولرو، په استراتیجی کې عموما اقتصادي، سياسي، فرهنگي او نور حق مسائل ته په نظامی برخه کې مهمه ده. مونږ باید په نظر کې ونیسو که مونږ د خپل استراتیجی ولرو او خپل استراتیجی تطبیق کو، معلومدار ده چې مونږ کولای شو د دغه مسائل او دغه مشکلات او په مورید ډیر بریالی توبونه په لاس کې راوړو. مثلا اوس په کابل کې چې په شمال، جنوب، شرق او غرب کې ځینې مشکلات د منطقې د خصوصیت په نظر کې نیولو رامنځته کیږي، معلومدار ده چې مونږ باید د منطقې خلکو ته خپل ارتباطات لکه چې د دوی فرهنګي او ژبني او همدارنګه دوی د مذهبي لارې نه کولای چې تاثیرات ورباندې وکړي، باید خپل ارتباطات ټینګ کړو او د دوی د امنیت په مورد کې د دوی همکاری او د دوی مساعی مشترکه را جلب کو او وکولای شي چې دوی امنیت تامین کو. مثلا په دا کابل په غربي ساحو کې سیزین تحرکات رامنځته کیږي، دا مسله لورای نه ښکاري چې د خلکو همکاری او دولت سره نسته، یا دولت دوی ته اهمیت بده ورکړي یا خپل خلک نه غواړي چې د دولت په څنګ کې ودرېږي. دا مهمه ده چې مونږ د خلکو همکاري او مساعی مشرکت جلب کړو. په دې اساس باندې نه یوازې د کابل په دروازو کې بلکې د کابل په منځ کې هم مونږ باید د رواني مسایلو یا د روانشناسي نظامي په نظر کې نیولو خپل هدف ته یا خپل حق مرام ته سي مونږ لرو باید خلکو سره شریکې کو خپل فعالیت، خپل تحرکات چې خلک پی پوشي سي رښتیا هم دولت د خلکو سره همکاری کوي. اما اوس دغه یو مسئله د خلکو او د طالبانو په منځ کې فکر کوم سي نشته. هغه ګروپ، هغه تروریستي عملیات سي اوس په کابل کې رامنځته کیږي، زه پوهیږم چې ټول دا انتحاریان د یوې مدرسې نه ده، د پاکستان نه فارغه سوي او دلته په دا کابل کې سره ګوري او همیشه یو بل ته احترام هم کوي او یو او بل ته مزاحمت هم نه کوي او راضي په یو ځای کې خپل عملیات سرته رسوي. په دې اساس باندې مونږ باید اول دا حق تروریستي یا حق کندکونه چې په وزارت دفاع او داخله کې دی مونږ باید دغه لغوه کړو، د دوی کنټرول په لاس کې ونیسو او همدارنګه د داعش په مقابل کې ځینې تروریستي عملیات سرته رسوي په ښه توګه خپل عملیات، یعنی چې خلک یا په دولت باندې اعتماد وکړي سرته ورسوو او امنیت تامین کړو. کنه مونږ په دې مشکلاتو کې همیشه اخته یو او امنیت تامین کیږي نه.
مننه جنرال صاحب راد منیش. ازادي سپو کې پروګرام دی احمد شیبریم ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د کابل د امنیت په اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو په کار بچي د پولیسو استازي هم راوبلو، یو هغه کسان چې دوی ل پولیسي سره آشنا دي کول شي چې په دې خبرونه کې ورسره د ټلیفون لاري هم برخه واخلي او خپل نظر د ازادي رادیو لاري له مسول کسانو سره شریک کړي. البته د افغانستان جګړه په تیرو شاوخوا دولسیزو کې یو ډول نظامی شوې ده او حتی د کابل امنیت په تیرو کلونو کې هم ځای ځای پوځیانو ساته. ل وی خبرتیا ورسره بحث ته دوام ورک.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
په خبرونه کې مو میلمانه دي جنرال اجمل عمر شینواری، جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو کتونکې اسمت قانی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. قانی صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی. قانی صاحب تاسو ته براشم د کابل امنیتی وضعیت په ارتباط خو مې مخکې د دواړو جنرالانو نظر واخیست، تاسو ته څنګه ښکاري؟
ولا کابل کې خو زه فکر کوم چې تر یوې اندازې پورې امنیت سیستماتیک نه دی، یعنی د امنیت حفاظت دی او سیستم تابع نه دی. طالبان و امنیتی قوتونه اکثر دی راغلی دی پامغه عنانوی و سنتی شکل باندې په ولو ولو ډلو باندې دغه دی د امنیت د تحفظ لپاره لازم اطلاعات نه لري او دغه انټلیجنس سیستم هم په خو نه دی ولر او لبل الخص قد دی دغه په تاخیر شکل باندې د پلانیا خوندو تاخیر د پلانې یعنی دی سره وصل ندی کنا په یو متشکل حالت کې سره وصل ندی نو دغه حالت هم له امنیت سره یو رقم مرسته نشي کولای. یو ډېر لوی دغه سي په اصطلاح درته وایم چې انارشیزم یا ګډوډي پر کابل حاکمه ده، خصوصا پر امنیتي قواو باندې. دغه حالت تر اوسه پورې څه چیلنجونه دي یا څه ګواښونه دي د امنیت په حساب کې؟ دغه ګواښونه لا پر ځای پاتې دي او تر هغه اندازې پورې چې د امنیت سرتاسري امنیت خبره ده، یعنی همغه حالت دی چې امنیت چیلنجي دی، امنیت تر ګواښ لاندې دی په ډیرو ارسو کې، خصوصا د تروریستي بم ام بریدونو هغه امکانات بالکل لمنځه نه دي تللي. تروریزم موجود دی، بیلابیل ډلې موجود دي.
قانی صاحب وبخشي، طالبان چې په پیل کې کله د اگست 15 کابل ته ننوت، لاغه ورسته پوری روسي مو د کابل کې تلاشياني وکړې، وسلې راټولې کړې، لبخونیو مسولینو وسلې راټولې کړې. د دې دغو وسلو د راټولېدو باوجود خلک څه وایي چې د چاودیدون کې مواد لکه مکی شي په کابل کې؟
ګوره زه دا خو دغه د کوم ډلې سي امنیت تخریب او هغه ډلې داسې شکل باندې په خپل باندې په صفوف د طالبانو کې نیوتلې دي چې هغه ځان په امر ودرې کې ساتلای شي، یعنی په هغه نتورک ځان ساتلای شي، ځان د حفاظت لپاره بلا بل تاکتیکونه په کار اچي، بلا بل لارې په کار اچي او دوی دا توان لري. اما دا نه ده چې په خو هم امنیت له کورونو سره لاستوګنو سیمو سره تهدیدولو یا په استوګنو سیمو ترستان په کېدلو دې پاتراب کې دغه د لودلې اړې د لودلې دې په لری پروتو سیمو کې اړې د لودلې او هغه دین دا سینې دي چې هغه مرکزونه چې د یو قوی چې پانتونو سره مخامخ شي، نو د دې په دغه سي متشکل حالت کې دي دغه لپاره د امنیت لپاره دغه سي هغه دغه اقدامات دي چې هغه مدرن اقدامات چې موږ ورته وایو چې په اطلاعاتو باندې بلاوي، په انټلیجنس باندې بناوي، یا په اصطلاح باندې دقیق اطلاعات موجود وي، ځکه چې دا خپل ډلې موجود دي په دې دغه کې دغه کې د خپل صفوفو کې او دغه ډلې هغه کوم خطرونه دي چې متوجه کیږي هغه په اسانۍ سره خونسا کولای شي.
مننه قانی صاحب. جنرال صاحب شینواره، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د جمهوریت د وخت تجربه لري، د چاودیدون کې مواد له کوم کې شي په کابل کې او په ډیر مقدار باندې؟
مشکل دینه تاسو پښتنه ته جواب درکما قانی صاحب ته خراغلاس وایم. سلامت شه شیبر صاحب، تاسو د څو ټکو نه یادونه وکړه مخکې چې دوه کس چې اختطاف شو د طالبانو د لوري نه برتره خوش شوې دي. تاسو ګورئ د خپل د طالبانو د ناتوانۍ یو ثبوت ده چې دوه ډیر ټینګار کوي چې موږ په امنیتي برخه کې په ټولو مسایلو باندې حاکم یو. سره له دې چې یعنی یو اختطاف ډله یو حاجی ډله نه چې دوه د اختطاف مخنیوي نشي کولای، نو نورو د وړو جرمونو څخه مخنیوي به وکړي. تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي. تروریستي عملیات په نړیواله کچه باندې تر اوسه پورې موافق او متاسفانه په دې چې ډیر پیچلي او ډیر محرمي او د یو واړه ګروپ تر ساته پوری د همدې په خاطر باندې دا غي افشا کېدل او مخنیوي ډیر یو ستونزمن کار دی. په ډیر پرمختلو هیوادونو کې متخصصو امنیتي سکتورونو کې هم د دې سره د یو ستونزې سره مخامخ دي چې د دې مهارول او مخنیوي ډیر ستونزمن دی. په د افغانستان په خوانی شرایطو کې په عین ډول باندې موږ د دې تروریستي عملیاتو سره په کچې د کوم ستونزو سره مخامخ یو علاقه دا و چې تروریستانو یو عقدي قدمه درلودله په ګاونډي هیوادونو کې. بل عامل دا و چې د تروریستي ډلو کوم نفوذي افراد او اشخاص چې په مختلفو سکتورونو کې بیا په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې بعضې برخې کې وو هغه به دوی سره مرسته کوله. او چاودیدونکي توکي خو دا هغه توکي دي چې په تورو بازارونو کې متاسفانه خرید و فروش کیږي، نو دا هغه کومه ستونزمنه کار نه ده او د هغې د انتقال لپاره هم مختلف تکتیکونه د تروریستانو په کار اچي چې هغه کولی شي د یو سیمه بلې سیمې ته په کم مقدار باندې انتقال کیو بیا چې کله زیاتیږي او د یو هدف د عملیات لپاره چمتو کیږي به سره یو ځای کوي او کم پروسس د ماین جوړولو دا چې دی هغه ور باندې کیږي. یعنی دا هغه سری چې په تروریستي عملیاتو کې منل شوی دي او امکان لري د تروریستي عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د لپاره ډیر ستونزمنه ده چې د جمهوریت لپاره چې د سره د هغه ظرفیتونو او هغه ملاتړونو چې په بین ملي سطح درلودل ستونزمنه ونه ده. طالبانو لپاره خو بېخي زیات ستونزمنه ده.
او بخشی هم دی باست با بیا هم رازو او وړاندې البته دی اوریدون که هم را اخلو خو په لندو بنبا د جنرال رادمنش نظر هم واخلم. جنرال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا انفجاری مواد په کابل کې لکومه کیش؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې اکثرا دا انتحاری عملیات سرترخیجی دا انتحاری عملیات ما مخی هم وویل سی متاسفانه سی په امنیتی چار سیستم تر اوسه رامنسه شوه نده. حکومت باید متحدانه عمل وکی. اوس ده وزارت داخله و ده دفاع پا منز که زین توپیرون استه سی ده توپیر عواقبیه ده سوال زواب دی. تاسط معلوماتیه سی طول در انتحاریگان سی ده حقانیه ده مدرسه نخلاصه سوی افغانستان تلیگل سوی ده او ده استخبارات و مسئله همون باید به نظر که ونی سی سی ده منطقه استخبارات ده افغانستان پا مورد که زین استراتیجیگان لری سی باید پا افغانستان که امنیت تامین نشی سی اوز پا کابل که امنیت تامین سوی نده. دا انتحاریگان سی کیجی طول فکر کم سی ده یو لاس نیداره کیجی. یعنی پا وزارت دفاع هم دو کندک ده انتحاری و ایسته پا وزارت داخله که هم پا وزارت داخله که هم حق ورست تاسه اولی دلسی پا داخل ده وزارت داخله یو انتحاری اخپولزان وچول او ده خلکو پا منس که زینی مشکلات رامن سکر. پا دی اساس بانده زوایم اسی اول بعد داغ انتحاریان ده تشکیل نن لغو شی او پس لغو د تشکیل دغه انتحاریان د نورو انتحاریگان په مقابل کې اقدامات ونیول سي چې دا اقدامات ونه شي ز فکر کوم سي هر یو به سمخ کې په دې ان کې یا په دې آرزو کې و سی باید اول په بهشت کې خپل ځای ونیسي دوی د بهشت کلید هغه لاره فقط یوازې په دې کې ګوري چې باید دی خپل ځان وچوي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا مشکله ده. مونږ باید اول اساسي تدابیر سي همدغه ده مونږ باید په نظر کې ونیسو تطبیق یې کو او بیا کولای سو د نورو تروریستی گروپونو په مقابل کې په جدیت باندې مبارزه وکړو.
مننه جنرال صاحب.
چون دغه نه هیڅ امکانات نشته.
مننه جنرال صاحب رادمنش. البته تاسو د کورنیو چارو د وزارت د نن 14 نه یاد کړه. پرون د کورنیو چارو د وزارت په یو جمعات کې له 14 نه وروسته طالبان وویل چې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چاپو کې پروګرام د زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240. شمیره تکراروم 00420221240. او تاسو کولی شئ چې په دې نړیوالې شمیرې د ټلیفون لارې زنګ ووهئ 00420221240501. دا شمیره هم تکراروم 00420221240501. او دا ازادۍ راډیو سکایپ هم ستاسو په اختیار کې دی چې تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خاکسار یم له پکتیا.
مهرباني، مننه.
شیبر صاحب محترم تاسو سلام کړ درمنو جنرالانو تاسو کانی صاحب تاسو سلام. شیبر صاحب محترم زه به یو یادونه کوم کلیګ داسې وخت په تیر حکومت کې ما د زبوي سوالاتو ته لاړم نو حتی په تیر حکومت کې به چې شیبر صاحب محترم ښه ګیره به در خیالي او بریت به در خیالي و چې بارود چار تاریخ به په ځان پورې تړلی درته ویلي به سزا راکته کولی له موټر نه مګر اوس د مجاهدینو حکومت ته ورورکه چې ښې ګیره دې پرېښي څڼې دې پرېښي ښه شاشم تیل دې ورکړي ورورکه درته وایم ملا صاحب کاري صاحب راکته کوي دین نه په دې او بل دا د استخباراتو په باره کې مجاهدینو ورونو داسې استخبارات حاصلي دي چې چا لس کاله جهاد کړی چا پنځلس کاله دوی هم بل هغه څوک د دوی مخالفین هغه خو دې دغه نه هم پوهېږي چې دغه استخبارات دا پخوا مجاهدین دي اړیکې خوبت ورسره لري دوی باید داسې استخبارات وټاکي چې هېڅ خلک یې ونه پوهېږي او نه پرې پوه شي دا د ما نظر و
مننه خاکسر صاحب د استخباراتو مسله مو مهمه ده بل اوریدون کې ته مخه کوو اسره په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سره اسمه
سلامونه شیبر تاسو ستاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته په دې هله چې عافیت جامه پرتن لري
مننه کور ودان
بایزه ته او سي جناب شیبر صاحب سجا خان قلم دوست خبرې کوم د لغمان ولایت
مهرباني
جناب شیبر صاحب په دې واخرو کې په دې افغانستان خصوصا په مرکز کې چیزې نه وخی می پیخی کیږي واقعا ولستي غمجن دا موږ هم ډیر غمزپلی او د دې تاب نه لرو د دې ملمنو څخه زما پښتنه دغه دا چې کوم لارې چارې دي چې هغه وسنه حکومت تر سره کی او دغه کابل امنیت خصوصا د دې مرکزی ولایتونو امنیت ور سره خوندي شي
مننه قلم دوست صاحب البته جنو شانو ته ملمنو اشاره وکړه جنرال صاحب شینواری وویل چې د کابل امنیت آسان نه دی ارزان نه دی جنرال صاحب راتمنش ویل چې د کابل شاوخوا یو کمربند په کار دی او متخصصي خلک باید امنیتي ځواکونو ته جذب شي او شاغلی قانی وویل چې نظم باید رامنځته شي البته دا د دوی د څرګندونو جنټیک ول چې ما یاد کړل بل اوریدونکو ته مخه کوو اسره په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ را سره اس مهرباني
دا کابل څخه مې اړیکه درته نیولې
مهرباني
سلام تاسو تاسو غنو ملنه تر کومه زما خبره دا ده چې په کابل کې خو امنیت یو د جمهوریت نظام او یو د اوس د نظام ده جمهوریت نظام کې چې وو اغه پر نظامی خلکو باندې هر وخت چاودنه کېدلې او په دې نظام کې چې دا پر عام خلکو باندې چاودنه کېږي نو عام خلکو امنیت په څنګه څنګه د ټول خیبر
البته د ازادي راډیو د راپورونو لمخي پخوا ځینې حمله په نظامی برخو کې کېدی لیکن ډېرې حمله په ملکی خلکو هم شوې دي د سنډه چې په ملکیانو باندې په خوا چاودن نه کړي دغه د دشت برچی سیمه په تیرو درو کلونو کې هم د غنو چاودنو شاهد و او د کابل فرزن لوی چاودن چې د جرمني سفارت سره نږدې چاودنه وشو تقریبا 200 کسان پکې وشل شو اکثریت ملکیانو او هم د سنوري چاودن
دا خبره صحیح ده مانه مدر سره په تیر نظام کې چې جمهوریت په هغه وخت کې هم دغه دایش مثلا چې اوس په افغانستان کې څنګه څنګه غواړې په وخت کې مغو خپل امنیت کولې پر باز خلک باندې او د کابل په لویدیس کې دغه مثلا پر هزارګان باندې چارو حملې کیږي دا په وخت کې هم د دوی لاس وهنه و او یو د اوچ پرام خلک باندې کیږي دغه مثلا په وزیرک پر خان کې چې تیر هغه تیر جمعه وسو یا پرون کوم 14 سوي د چتا سیواس په کورونی چار وزارت په مسجد کې دا په مسجد کې نو بغل کې مسجد و دا سي ځاینه چې چاودنې کیږي دا پر عام خلکو باندې سوي ماته خو نه معلومات زه ورغله مغازي ده
مننه چې خبرونه کوم برخه وخصه بل اوریدون کړه مخه کوو اسره په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړه تاسو سره
السلام علیکم تاسو او ملمنو ته نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم
و علیکم السلام مهرباني
شبر صاحب دغه د عملو دغه درکه مستنه معلومه مسته د جنایي تیر شو درک معلوم دی هم دغه تیر شو لوکالو هم دغه وو نو خود باغه چاودنیم په دغه دوز باندې کې شبر صاحب مخکې تیر شل کاله و هم دغه ټوله کارونه د حکومت په چوکاټ کې کېدل، د سنګوریانو د پولیسو د ملي اردو چوکاټ نه وای ورڅخه سلای نه سو ګرځولی، چې سلای ګرځولی شو هغو غلاوې کولې، هغو جنایي دغه کوله. که اوس یې هم چکاټ نه وي ورڅخه، یا طالب نه وي نو سلا نه شي ګرځولی، که سلا ګرځولی شي نو دغه جابو سهلمند کې ډېر د امنیتي د غلاو په دغه کې، یعنې دغه شي دي چې څوک سودا وکړي او بس په پسي دغه وسو تېښ په دغه یوه هفته کې شوي دلته په هلمند کې. خبره دا ده چې خپل صفونه دوی تشکیه نه کوي، خپل نفر ته جزا ورنه کړي، انډیوالي و د مابین ولاړه نه شي، انډیوالي چې دا د پلاني انډیوال دی، هغه د پلاني موډل ته داسې داسې دغه اسنادونه لرو خو وسو وایو موږ دلته خبره.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته. میلمنو ته ورسو او د لومړی بده جنرال صاحب شتنواري نظر واخلم. جنرال صاحب د خاکسار چې له پکتیا څنګه وهلې و دی وی چې په استخباراتو کې باید د سکسان جسپ شي چې خلک یېونه پیژني، څرنګه ستاسو په باور؟
شیبر صاحب واقعا خاکسار صاحب مهم ټکی ته اشاره وکړه. واقعا استخبارات هر هیواد او د استخباراتو د اورګان وصول د ایجاب کوي، چې په استخباراتو کې خو مختلف هلته استخبارات مختلف برخې لري، خو د اوپراتیفي برخې چې کوم پټ کارونه کوي هغه واقعا باید پټ وسیږي او د ولس په منځ کې باید څرګندنه وسیږي. شیبر صاحب کی اجازه ده تاسو ته په لنډ ډول اصلي د عوامل د امنیت د ګواښلو وړاندې کوم، بالخصوص د طالبانو په وخت کې. لومړی دا ده چې طالبان باید خپل سیاسي ستونزې د افغانستان د ولس سره حل کړي. د دې نه داسې انتباه وانه خېستل شي چې دلته مطلب دا دی چې بیا موږ پخوانی شورواکي او زورواکي سره مصالحه وکړي. نه، زما په هند باندې د افغانستان د ولس سره او د ټولو سیاسيونو سره باید طالبان یو سیاسي تفاهم ته په هر ډول چې کیږي باید ورسیږي. دویم ټکی، طالبان کوم تخصصي ظرفیتونه یوازې په امنیتي سکتور کې نه بلکې په ټولو سکتورونو کې د مدرسې په سترګاغې ته ګوري، ولې ټول سکتورونه مدرسه نشي کېدلی چې هغه طالبان یا ملایان اداره کړی شي او یا په دې برخه کې هغه تجربه ولري او یا په دې برخه کې هغه زده کړې ولري. درېم، کوم طالبانو اصلا د سره د امنیت د راوستلو لپاره کوم بوت نه درلوده، په دې چې دو کله چې په هر سیمه او هر ښار ونیو لومړنی کار د دوی دا و چې د زندانونو دروازې خلاصې کړې. په دې زندانونو کې هم د مختلفو ډلو ترورستانو او هم مختلف د جنایي جرمونو جنایتکارانو. څلورم ټکی دا ده چې تر څو طالبان د کومو ګواښونو سره چې په امنیتي برخه کې دي، که په سیاسي برخه کې دي او که په اقتصادي برخه کې دي، دا د ولس سره او د هیوادوالو د نړیوالو سره شریک نکړي او په دا مرموز ډول باندې چې دوی غوسه روان دي، زه په دې باندې متقاعد یم چې دا ستونزې به زیات شي او دا ګواښونه به نور هم زیات شي. پنځم ټکی دا ده چې موږ تر څو د امنیت د ګواښلو اصلي جرلې او اصلي عوامل پیدا نکړو، موږ په هیڅ قیمت باندې نه توانیږو چې د هغې لپاره تدابیر ونیسو. مننه.
مننه جنرال صاحب شینواری. جنرال صاحب راد منیش، یو اوریدونکي دا خبره وکړه چې پخوا هم د حکومت دننه خلقو امنیت خرابه او اوس هم د طالبانو دننه خلق امنیت خرابه وي، تاسو سره موافق یاست؟
ما خو مخکې هم وویل چې دا مهمه ده چې موږ د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو یو ښه سیستم رامنځته کړو، اما مهمتر د ټولو نه دا دی چې موږ باید په افغانستان کې د بیکاري د لمنځه وړلو لارې چارې وسنجو. که بیکاری، که فقری، هیچ امکانات د امنیت نه یوازې په افغانستان کې، په هر هیواد کې نسته. او همدارنګه موږ باید د بیرونی هیواد یعنی د منطقې او فرا منطقې ارتباطات تامین کو او ارتباطات ولرو چې د دوی سفارتخانه دلته په افغانستان کې او د افغانستان سفارتخانه دوی په هیوادو کې پرانستل شي او د دغه ارتباطاتو په لر کې موږ وکولای شو چې خپل تجارت رونق ورکو، خپل خلکو د ژوند د بهتر کولو لاره پیدا کو چې د دوی ژوند د دوی اقتصاد تغییر وکړي. د دوی په دسترخوان کې باید یو لوګې دودی پیدا شي که دودی نه یې هر کس هر سازمان او هر تروریستی دلې کولای شي چې دا خلک جذب کړي او د افغانستان د حکومت په مقابل کې دوی استعمال کړي. اوس اکثره دا بی امنیتی دا خرابی د وضعیت د دل لپاره د سیمون په خپل خلکو باندې کوم پروګرام نه لرو چې د دوی اقتصاد تغییر ورکو او دوی ته مونږ نه کولای شو چې داسې لارې وخیو چې رښتیا دا لارې د انسانیت د حکومت د تقویت د امنیت او د نورو مسائلو لار ده. مونږ د ښځو حقوق او د بشري حقوق تر اوسه ډیر لازمه ده تر نظر لاندې چې باید دا مسائل مراعات کړو چې خلک د دولت نه راضي شي او د دغه رضایت په لر کې مونږ وکولای شو چې د خلکو همکاري او حکومت سره جلب کړو او پس له هغه مونږ و خلکو باندې غږ وکړو چې راشي مونږ ټول هغه مسائل چې په دوحه کې د توافقنامې په نامه امضا کړی اوس تطبیق کړی. تاسو نور سوالونه نه لرئ باید حتما د افغانستان د دولت سره همکاري وکړئ، اما دا مسله تر اوسه نه ده شوې. په دې اساس باندې امنیت ډیر مشکل ده په افغانستان.
مننه جنرال صاحب.
موږ باید دولتداری رامنځته کړو. دولتداری رامنځته کول په دا خبرې نه کیږي، باید عملا مثلا اوس په افغانستان باندې د هیوادو کومکونه چیرته ځي؟ ولې د افغانستان د خلکو اقتصاد تر اوسه تغییر نه دی موندلې؟ دا موضوع باید وسیرل شي.
مننه جنرال صاحب.
اما دا مسئله تر اوسه په افغانستان کې نه دی سیریل شوی او نه عملی کیږي.
مننه قانی صاحب. مخکې یو اوریدونکي چې له هلمند خبرې کولې چې صفوف باید تصفیه شي، او البته نظم ته تاسو هم په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه، لیکن یو بل خبره د داعش یاد کړه. داعش څنګه باید په کابل کې چاودنې وکړي او عملیات وکړي؟
شبر جان، دا په خوا هم داعش او یو دغه ډېر لوی دغه چې لري داعش او په اصطلاح باندې د اخفا ځانته یو دغه لري په اصطلاح باندې جبهې شاته د اخفا یو لوی کمپ لري چې هغه د اورګزیو ایجنسی ده د ډیورنډ کرخیا خواته، او دوی دغه لري د پټېدلو ډېر مطمئن ځایونه لري. الله هغه وخت تر اوسه پورې تقریبا داعش په ننګرهار کې هم له پرمی ایجنسی ولا ورګزو ایجنسی څخه دغه کېدلی، هلته ډېر جنګونه وسول، د پخواني حکومت د داعش ترمنځ باندې د اوسني حکومت د داعش ترمنځ باندې ډېر بد لوی لوی دغه جنګونه ترسره شو. خو دې لاغه ځای تمویلېدلو لا اوس هم لاغه ځای سره تمویلېږي، او د بل لپاره څخه په دغه لحاظ باندې ډېر داعشیان داسې په دې باندې دلی دي چې یو څه په داخل کې هغه ته طالبان ویل شي، او په دغه سپو کې موجود دي. دا سپو په تصفیه هم په شکل باندې نه د سوي او ترڅو په دي دوی ار ترستي ګروپ چې په دې حکومت پر ضد جنگ لري هغه تدخل وغوښتل، اما هغه هولیا ځان ته ورکه ولا، اما هغه سره ځان ته ورکه ولا، اما هغه سفیره، اما هغه لنګوټه، اما هغه دغه تحرکات، اما هغه جبه ولا ځان ته ورکه. نو دا د طالبان لپاره پیل مشکله ده چې دی داعش یو مرموز ګروپ په توګه باندې سیدی او آنن پانن، ځکه د دې یو منسجم انټيليجنس نتورک نه لري. دا غل سي نتورک چې هغه مسلکي پروفیشنل بیا هغه په یو ډېر مسلکي شکل باندې خطر د خطر رګونه په سیواخلي او سرچینې ته ورسي ویل دا شي خو ساکي. د دې استخبارات لکه یو رول سي وي، لکه استخبارات چې غیر مسلکي غیر تربیه سي استخبارات، یا د استخبارات په هغه پیچلو ترورستي تحرکاتو کې کار نه ورکي، او داعش بیا په دې چې دغه پیچلي شکل باندې عملیات وسپي.
مننه قانې صاحب ل یو خبرتیا ورسته دا بحث راټولو او که څه هم په دې بحث په ترڅ کې په دې باندې خبري وشوي چې د کابل امنیت څنګه ساتل کیږي، خو بیا هم په مجموع کې ام دغه ټکو ته تمکیج وسی څنګه ممکنه ده چې د کابل امنیت تضمین شي او افغانان په کابل او په ټول افغانستان کې د آرام سا وخت.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې د کابل په امنیت خبرې کوو. میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شنواره، جنرال محمد رادمنیش او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی. قانی صاحب، مخکې جنرال صاحب رادمنیش ته اشاره وکړه چې طالبان باید نور خلک هم په حکومت کې ورجذب کړي. مثلا دوی چې کله کال پوره شو په کابل کې یو غونډه ونیوله، دغه غونډه ته ما کتل او د ازادي راډیو لاله مو راپور هم درلود. البته په راپور کې د موضوع ته اشاره نه وشوه. په دې غونډه کې یوازې طالبان په خپل کسر ناستو، یوازې ګمان کوم یو نفر له بهر را بللې واغه د مولوي صاحب محمد نبی محمدی زوی وو چې هغه مولا دی. څه فکر کوي چې کدا سلسله هم د روان وي آیا خلق اعتماد پی کولی شي او امنیت ټینګولی شي؟ قانیس
اما چې دا د طالبانو تر ټولو ستره دغه اشتباه دغه چې دوی فکر کوي چې موږ په یوازې شکل کولی شو چې حکومت رهبری کو یا په اصطلاح باندې حکومت جوړ کو یا ادارې جوړ کو یا خدمات وړاندې کو یا ملت وساتو. زه په دې باندې باور نه یم او دا یو فاجعه رامنځته کوي. څه به دا وي چې طالبان د یو داسې ګروپ په توګه باندې هغه ژمنو ته چې دوی پخوا کړی وای چې موږ انحصار نه رامنځته کوو، موږ سیاسي اقتدار یوازې د ځان انحصار نه بولو. وار وار د په دوه کې دا خبرې کولې دوی د سیاسي انحصار ووزي پر هغو ملي قالبونو باندې سرمایه ګذاري وکړي کوم ملي قالبونه چې یو ملي مشروعیت ته لاره ورکوي او ملي مشروعیت د دې سبب ګرځي چې حکومت رامنځته شي، حکومت له نړیوال اعتبار او داخلي اعتماد څخه برخوردار شي.
قانی صاحب وبخشه، قانی صاحب محترم د طالبانو نظر بم په دې برخه کې د سر شریک کړم. مثلا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د خبره کړې ده چې مثلا په نړۍ کې یو چیرته یو ګوند انتخابات وګټي بیا خپل کسان راولي او په حکومت کې واک هغوی ته ورکوي. د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر څه دی؟ یعنی له مولوی صاحبانو پرته دوی وایي چې حکومت هم ګټلې ده نو مولوی صاحبان دی وي پکې.
ګوره د حکومت خو دغه په دیموکراتیکو نظامونو کې ګوند کامیاب شي، بیوروکراسي هماغه ملي بیوروکراسي وي، تعلیمي نظام هماغه تعلیمي نظام وي، الټا پروفیشنل کادرونه په هماغه ځای باندې پاتې وي. چرت ځینې سیاسي دا اوس پاکستان تاسو وګورئ، پاکستان کې د عمران خان حکومت راغی، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایستل شو د مسلک د حکومت. یا مثلا په برتانیا کې یو حکومت راغی د حکومت د کنزرویټیو ګوند حکومت، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایستل شو، مسلکي کادرونه په ځای باندې پاتې شو، دغه پروفیشنل کادرونه پر ځای باندې پاتې شو، بیوروکراسي پر ځای باندې پاتې شو، د خدماتو سیستمونه پر ځای باندې پاتې شو. په کابینه کې څو سیاسي پوستونه وو، دغه دغه تورغلو هغه خپل پروګرامونه ورته ورکړل. نور خو نو هغه دولت د هغه د دولت پرځې د خدای نه دي ستو په څلور کال کې یو څوک روزل کیږي، نه په څلور کال کې یو کادر وروزي او هغه د هر حکومت بیا د رکی هر حکومت سره شي ولا هغه بیا راکاږي او بل څوک په نن باسي. دا خو دغه حکومت نه درسته ده. د دیموکراتیک نظامونو کې خلک راځي، سیاسي اقتدار نشي، سیاسي څوک مستله نشي، اما د حکومت اډانه حکومت اډانه خدای شي په ملي شکل باندې روزل کی.
مثلا پولیس په کابل کې پولیس چارواکي باید ولې، یعنی که دی پولیس عمومي عامر په حوزه کې لري کی دالان دی پولیس،
دا پولیس ګوره دا لوی ستر خدای دا خلک سیاسي نه دي، پولیس سیاسي نه دي، ډاکټر سیاسي نه دي، استاد سیاسي نه دي، د پونتن کادرونه سیاسي نه دي، د مخابرات او دغه مسلکي روزل شوی کادر نه سیاسي نه دي، دا غیر سیاسي دغه د دولت ته د شټ دغه د شټ
قانوني سره هم دغه دوه جنرالان چې دلته را سره دي دوی کله سیاسي دي، خو دوی هم پوځیان دي. په دغه بحث کې
دی په پوزیان دی بالکل زی منما لیکن دا خو دغه زموږ تاسو کچته موږ دولت جوړو موږ باید ځین هغه دغه د دولت اډانا یا د دولت هغه د ماشينري پرځي په غیر سیاسي شکل باندې ډیزاین کوو ولته وایو چې هغه پکت د مملکت د لوړو مفاداتو یا د لوړو پروګرامونو لپاره کار وکړي او هغه په سیاسي شکل عمل ونه کړي پکت د حیثیت خدماتي دي د هغه سرویس د سیمې چې د ټولو دغه لپاره وي نو دا چې موږ دلته کړی دي دا اشتباهات چې وي دي په تېر رژیمونو کې چې وي دي په جمهوریت په نظام کې چې وي دي هغه اشتباهات دي هغه دغه دي غلطه ده چې موږ داسې کول لیکن که چېرته موږ غواړو چې یو حکومت جوړکو حکومت د حکومت په شکل جوړیږي حکومت د یو دستګاه په شکل جوړیږي په ملي شکل جوړیږي او د ملي اولویتونو په بنیاد باندې جوړیږي هغه ملت ته دغه وي هغه خدماتو تجمین وي هغه پروګرامونو تجمین دي چې هغه په ملي سطحه مطرح کیږي په ملي سطحه باندې نافذیږي او یو مقرنه قوه یې نافذوي دوی صرف هم قانون ته ژمن اوسېږي داسې په هره مسله کې موږ سیاسي عمل کوو یا په اصطلاح باندې غواړو چې هوانوردي خدمات هم سیاسي کړو طبي خدمات هم سیاسي کړو تعلیمي خدمات هم سیاسي کړو د مواصلاتو یا د مخابراتو خدمات هم دغه کړو دا به نو هره ورځ یو څوک راځي کاګر کېږي او دا د سیستم به له منځه ځي بل ورځ به بل راکمېږي بل سیستم به له منځه ځي په دنیا کې خو داسې نه ده زه فکر کوم چې سیاسي پلورالیزم د مملکتونو یا سیاسي تعهد په سیاسي جبهه کې هغه یو منل شوی اصل ده ام لامر خان مته کیسه چې دا خبره کړي ده چې حکومتونه چې دغه نسی نو ټول خلمان زموږ مملکت خو نه بدلی یو څوک چې بیا څوک په زور راځي نو هغه زور خو دې دغه نه ده ته هغه خو په یو سیاسي دغه چې څوک راځي هغه د څلور کلو لپاره راځي خو دې په زور راغلي دي د څلور کالم نه دی معلوم هغه ټایم لیمټ هم نه دی معلوم چې دا به تر څو وخت پورې دلته سفارت حکومت ټاکلې ده نه پیږم چې دا سفارت حکومت د ګور کلو لپاره ده د یو کال لپاره ده د شپږم اصل لپاره ده د څلور کلو لپاره
البته هم دا هم یو مهم سوال دی البته د امنیت په برخه کې فرزند قانون موضوع بیا هم له دوی سره یاده شوی ده یعنی د کوم قانون په اساس باندې د دوی مشر کله غنن ما د طالبانو ویان ته د خبر یو ځل وکړه په امدغه ازادي پټو کې پروګرام کې ملک د غنن د مار خو د خدای پاک په لاس کې کله غنن ستاسو مشر مړ شي نو وقبه د چا په لاس کې دا خو نه اساسي قانون معلوم نه دی چې اساسي قانون معلوم نه وي دا خو به بیان شي رامست شي بل
شبر جان دی به قائدی په اساس باندې خبره باید وشت او قائده باید رامست شي به قائدی لوبه انارشیزم تزی او انارشیزم جګړه رامنځته کوي تصادم رامنځته کوي په ملي سطح رامنځته کوي په دغه سیمه ییزه سطح رامنځته کوي او موږ نشو کولای چې نور د تصادماتو قیمت ادا کړو یعنی افغانستان د بل جنگ توان نه لري د افغانستان خلک د بل تصادم توان نه لري موږ بیا جګړې ته په هیڅ شکل نه ځو کته وایي چې ما یاره حکومت نیولې ده دغه کیږي نو زه به حکم بل ورځ بل څوک وایي چې یاد چې دا حق طالب کړی د پزور نه حکومت نیولې ده زم دا حق ترلاسه کوم پزور یې نسب بیا زه حکومت کوم دا د زور خبره باید د تل پارلمان ولر چې موږ باید دا حالت ته ولاړ شو چې هغه د قانون په اساس باندې د مشروعیت هغه مالفه تکمیل کو بشپړې کو هغه تنطات دي د مشروعیت هغه ترلاسه کو لدي سره بغیر مسؤولي سراسري مسؤولي سراسري ثبات سراسري ټکاو استقرار ته مشي رسیدل
مننه قانی صاحب د دې لپاره چې بحث راغونډو جنرال صاحب رادمنش که څه هم تاسو د بحث په ترڅ کې ځینې وړاندیزونه وکړل چې د کابل امنیت څنګه ساتل کېږي شي ک پولانډو باندې یو څو وړاندیزونه وکړي خیر د ځینې تکرار هم شي چې بحث راغونډو
یقینا باید په کابل کې حق پلانونه او حق تدابیر سه مخکې ملګری هم وویل باید په نظر کې ونیول سي او د خلکو په منځ کې باید دا اعتماد رامنځ شي سه خلک په پوسی سي رښتیا هم دا دولت د دې نمائندگان دی کله سه نور ملګری هم وویل مونږ باید حتماً د دوه توافقنامه چې امضا کړی باید تطبیق شي په افغانستان کې د ملي دفاعي ځواکونه رامنځ شي چې دا وکول شي سه متخصصین او مسلکی افسران په خپل لیکو کې جذبی کې او د دوی نه په خطو کار واخلي دوی نمایشي نه باید په داخل د اردو تعین شي او دوی صلاحیت و نه لري چې د امنیت په مورد خپل پیشنهادونه وړاندې کی دا یقیني دی چې بعد استخبارات هم وکول سي خپل ټکنالوژي سي د شنوت ټیکنالوژي لوار بوزي او وکولای شي چې د هر تروریستي ګروپ ځای خبرې او هدف کشف کی او خپل اقدامات په خطوګه جاری وسادي. که دا ټیکنالوژي رامنځته نشي په اداراتو کې چې د دوی هغه مسائل چې یقینا د دشمن د ځپلو په مورد کې دي ځای په ځای نکي، دا امکانات د امنیت ډیر لري ده. اوس دا ټیکنالوژي په دنیا کې استه، مونږ باید هم ولرو. مخکې په دا جمهوریت کې همدا قصه ټیکنالوژي وو، او ټیکنالوژي ډیره مهمه ده چې باید استخبارات ولري، و مونږ باید پی پوه شو چې دشمن کم هدف لري، چیرته ځي، څه خبرې کوي، او د څه دپاره د دوی حملات رامنځته کیږي، او حملات یې د کومې لارې نه سازمان ورکول کیږي. دا کله چې رامنځته شو، مونږ کولای شو چې خپل ښه اقدامات د کابل د امنیت دپاره ولرو او دا اقدامات تطبیق کړو.
مننه جنرال صاحب. رادمنیش جنرال صاحب، شینواره تاسو که څه مخکې ځینې وړاندیزونو ته اشاره وکړه چې طالبان باید سیاسي تفاهم وکړي، متخصص ظرفیتونه جذب کړي، لنړیوالو سره او لولس سره شراکت ته مخه کړي، له دغه پرته د جمهوریت په وخت کې امنیتي سکتورونو به په خپلو کې غونډې سره کولې، او ځینې وړاندیزونه به یې کول، او په ځینو برخو کې به یې تفاهم او موافقه سره کولې. یو دوه ټکي دا رقم چې په هغه وخت کې تاسو موافقه پی کړې وو، او هغه د کابل د امنیت لخاطر مؤثر تمام شوی، او هغه څه دي چې اوس یې وست؟
مننه شیبر صاحب، یو لنډه اجازه راکړئ مخکې دینه چې تاسو د پښتون تراشم کوم ټکو ته چې تاسو د قانی صاحب سره او د جنرال صاحب سره بحث درلود، په لنډ ډول باندې زه هم یو کتنه ولرم.
مهرباني.
لومړی موږ تاسو یو اوریدونکو د داعش پاک باندې پښتنه درلودله. داعش د تر اوسه پورې په افغانستان کې واقع د څو کلونو راهیسې چې فعال شوی دی، ولې د داعش هغه فکری خط او هغه جغرافیایي محدودیتونه د نوم نه چې ښکاره ده چې د دې مخفف د دولت د اسلامي د عراق او شام، یعنی دا د افغانستان او یا د زمنګ او تاسو د سیمې پورې تقریبا هیڅ تړاو نه لري. زما په هم باندې دا یو نیابتي بلا تروریستی شبکه ده چې د هغه ځای نه چې طالبان ته ویلیدل د طالبانو د تهدید لپاره، او د طالبانو د دې لپاره چې د هغه د لارښوونه سرتخیونه کې ما په هم باندې دا د ماغه یو یا څو غوړي ودونه لخوانه رامنځته شوی ده چې څو د طالبانو لپاره دلته یو واخوي. دویم ټکی، درو سپوري طالبانو په دې د ټولو ته جوته ده او روخانه ده چې په افغانستان کې د یو شتنه تر دوه شتو تروریستي ډلو پورې فعال دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې خپل متحدین او مخالفین که هغه سیاسي دي او که نظامي دي مشخص تعریف کړی نه دي چې دو سره څوک په تفاهم کې دي او څوک د دوه په مقابل کې دي. بل تکای د سیاسي جوړجاړي لپاره زه فکر کوم طالبانو هغه فرصت په دې غوړ لسته میاشتو کې د لاس ورک کم هغه د سیاسي جوړجاړي لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه تمامې ده، په دې چې دوه داسې کړنې وکړي چې زه فکر کوم هغه فرصتونه او هغه باور مطلق د لاس.
جنرال صاحب، را خبرونه راټولو څو ثانیې نور لرو.
د امنیت د خوالي لپاره او د امنیت د تامینېدو لپاره په لومړي سر کې د زونو په سطح باندې د مشترکو قرارګاګانو رامنځته کول دي چې په هغه کې د ملي امنیت، ملي د پولیسو او د ملي اردو په هغه وخت کې هغه همغږي وا او د مشترکې څوکیداری جوړېدلو. او دویم ټکی دا و چې د کابل د امنیت قومندانۍ په کچه باندې یو مشترکه قومندانۍ د ټولو ځواکونو چې په هغه کې د بنی ټولنې کم قوتونه چې د ناټو د هغو د استازي پورې او د مختلفو سکتورونو چې په کابل کې فعال او د هغو د استازو پورې په دغه مشترک قومندانۍ کې ګډون درلود، او ټول تعارکات به د ورځې چې
مننه جنرال صاحب شینواره، جنرال صاحب رادمنیش او اسمت قانی د سیاسي چارو کتونکو له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت شي بر هم لاوریدونکو او له تاسو اجازه غواړم.